در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیاد مننه کوم قدر من اوریدون که تاسو تا سلام رنده کوم. ده سهار ات بجی دی ده نن رزی ده لمره یو ساته خبرونه اوریدو تا خراغلست. پا ده خبرونه که هم تاهر روخان پا تخنیکی برخه که مرست را سره کوی. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو د ګډون لپاره د یو پراخ مشورتي بورد جوړېدو خبر ورکوي. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری یې وړاندې کوي.
د همدې څو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمن نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامدار فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یوه عادي هیواد په توګه چلند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایی دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. مرتضوي د دغه هوایی دهلیز په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو له دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه هوایی دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزي چین او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان د حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا د هڅو په ترڅ کې په تیره میزان میاشت کې له اروپایي هیوادونو سره هم یو هوایی دهلیز پرانستل شوی و. د ایمرجنسی روغتون ژمنه کړې چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسی زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډیر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داسې ښکاري چې دغه ماشومان به چې روغتیایي حالت خطرناکه او د انتي بایوتیک درملو په ذریعه تر درملنې لاندې ول، د عفونت له امله مړه شوي وي. د خبر پاڼې له مخې د دغې پیښې په اړه به د کابل په یوه خصوصي لابراتوار کې د میکروب پیژندلو ازموینې ترسره او نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. دولس ماشومان د یکشنبې په ورځ د 15 ساعتونو په موده کې د پنجشیر د انابه ولسوالۍ په ایمرجنسی زیږنتون کې مړه شول. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن زد یا پولیو کمپاین په دې ولایت کې درست عملي نشي، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. عزیز الرحمن صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چېرته په کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور او پلار خپله دا کومک ونکړي، مرسته ونکړي چې خپل ماشومان واکسین کړي، امکانات د دې شته دی چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
ښاغلی صافي زیاته کړه چې د کونړ د مرورې، نورګل، سرکانو، دانګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان د دغه کمپاین د عملي کېدو خندي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,300,000 ماشومان واکسین شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامدار فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یوه عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو وویل دغه نوي بندیزونه به ډیر اغیزمنوي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې واشنګټن پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د ایران د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه شوي دي. ایران دغه بندیزونه چې د دې هیواد د انرژۍ، ترانسپورټ، کښتۍ جوړولو او مالي سکتورونه په نښه شوي، غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بللې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې متحده ایالات مسؤول وبولي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې ایران به د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې ودرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ د دوشنبې په ورځ په مریلند ایالت کې په یوه پوځي هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل چې موږ تر اوسه د خبرو اجاندا نه ده ترتیب کړې او نه پوهیږو چې پاریس به د خبرو لپاره مناسب ځای وي او کنه. ترامپ زیاته کړه ډاډه نه دی چې دوی دواړه به په پاریس کې سره وګوري. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین د نومبر په 11مه په پاریس کې د اولې نړیوالې جګړې د پای ته سی دو د اسلامي کلیزې په مناسبت د مراسمو په حاشیه کې دغه کتنه ترسره کړي. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره میاشت ویلو چې د پاریس کتنه به مختصره او پکې به پر عمومي مسایلو خبرې وشي. مرستندوی ډلو د دوشنبې په ورځ وویل چې د یمن د بندري ښار هدیده په جنوبي لمنو کې په زرګونو ملکي وګړي بند پاتې دي. دغه خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه مخته وړي د جګړو لمن د هدیده ښار ته غځولې ده. د ناروې د کډوالو شورا وویل چې وروستۍ څلور ورځې د ولسي وګړو لپاره ډېرې سختې ورځې وې. د دغې شورا په وینا هوایي بریدونه زیات شوي چې خلک ډېر ورخطا کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې هم په سیمه کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې ائتلافي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په زرګونو ځواکونه د هدیده پر مرکز د حملې لپاره ځای په ځای کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که پر هدیده ښار چې په سلو کې اتیا خوراکي او د اړتیا وړ نور مواد ورڅخه یمن ته واردېږي حمله وشي، نو ورسره به د لوږې خطر لا زیات شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام چې د ادبي او فرهنګي مسایلو په اړه بحثونه پکې شامل دي ځانګړې شوې ده. خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه د تاسو ته وړاندې کیږي. په مکرې لومړی مطلب ته، د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په پروسه کې د ټولنې د مختلفو قشرونو د ونډې اخیستو لپاره د سولې د یو پراخ مشورتي بورد د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت دا اقدام د دې لپاره کوي چې د سولې پروسه چټکه کړي. د ښاغلي مرتضوي په وینا د دې بورد له غړو څخه به وروسته له طالبانو سره د حکومت د مخامخ خبرو د پیل لپاره د مرکچي پلاوي استازي ټاکل کیږي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د سولې په اړه د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی دوشنبې د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د عالمانو او سولې د شوراګانو، د ښځو د چارو، د دولتي پوهنتونونو او د بشر د حقوقو د رئیسانو په ګډون د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د دغه ملي مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه خبرې وکړې.
هدف از این صحبت ای بود که چون ما به پروسه صلح
د دې خبرو هدف دا و چې د دې لپاره چې موږ د سولې پروسه لا ګړندۍ کوو دې ته اړتیا ده چې د دغو خبرو لپاره یو پراخ او جامع ترکیب موجود وي. په هغه کې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو استازي شامل وي چې دغه استازي هم په هر ولایت کې له مختلفو قشرونو سره د سلام مشورو له مخې ټاکل کیږي. دغه استازي به کابل ته راځي او د حکومت له تخنیکي ټیم سره به په ګډه کار کوي او د سولې په خبرو کې به دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. خغل مرتضوی زیاته کړه چې په پام کې د سولې په دغه مشورتي بورډ کې ورسته د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې استازي، خزي او یو شمېر نور څېرې هم شامل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې د سولې په اړه د پراخ ملي مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې له افغان چارواکو او په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وویل چې دواړه لوري دې ته اړتیا لري چې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره جامع مرکچي ټیمونه جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي داود هم د حکومت دغه نوی اقدام د همدې هڅو یوه برخه بولي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا نشو کولی چې دغه پروسه مخته یوسي.
د
زه فکر کوم دغه لیزل چې وس ولسمشر روانه کړی دی د پدې هان دی چې دوی باید یو تیاری ولري، لکه څنګه چې خاغلی خلیزات ورته اشاره کړې وه. یعنی یوازې د سولې عالي شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړی نه شي. دا خاص یو ډول غواړي چې نړیوالې ټولنې ته په تېر بیا امریکا ته داسې وښیي چې موږ هم یو ډل افغانان چې هغه د څلور دېرش ولایتونو نه د ټول استازیتوب کوي هغوی مذاکرات ته معرفي کوو چې هغوی په آینده کې د سولې مذاکرات مخکې یوسي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر د ولایتونو له مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې د ټولو ولایتونو استازي باید په دې پروسه کې شامل وي، ځکه د ده په وینا سوله په رڼایي کې ترسره کیږي. ولسمشر دغه راز له مسؤلینو وغوښتل چې تر درې ورځو پورې دې خپل استازي ورمعرفي کړي. غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو
زمونږ غږ له آزادی رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
تایم مجلې په غزنی ولایت کې د طالبانو هغې حملې ته کتلې چې پکښې دیارلس سرتیري او پولیس ووژل سول. د دوشنبه په ورځ طالبانو په غزنی ولایت کې د افغان پوځ او پولیسو پر نوې جوړه سوې پوستې حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې دیارلس سرتیري او پولیس ووژل سول. مقاله یادونه کوي چې سیمې ته نوي ځواکونه ولېږل سول، خو پر لاره د غزنی ولایت په خوږیانې ولسوالۍ کې نورې حملې وسوې. مقاله لیکي چې دا حمله په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د افغانستان شاوخوا نیمایي ځمکې تر خپل کنټرول لاندې کړې او دغه ډله نیمایي حملې پر افغان امنیتي ځواکونو کوي. تایم مجلې د غزنی ولایت د ویاند عارف نوري له قوله لیکلي چې اووه سرتیري او شپږ پولیس وژل سول. څلور نور سرتیري سهار وختي پر پوسته په حمله کې ټپیان سول. د ویاند په وینا په دې نښته کې شپږ سختریځې وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې هم په اګست میاشت کې د غزنی ولایت پر مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې وه او سلګونو کسان یې خپل کورو پرېښودو ته اړ کړي وو. په هغه حمله کې یو سل شل افغان امنیتي سرتیري او ملکیان وژل سوي وو. د افغان چارواکو په وینا په هغه نښته کې د بهرنیانو ګډون 200 سختریځې وژل سوي وو. مقاله یادونه کوي چې له څلور دېرش ولایتونو څخه غزنی یوازینی ولایت دی چې پکښې د امنیتي ستونزو له کبله د ولسي جرګې انتخابات ونه سول. په دې ولایت کې انتخابات د یو کال لپاره ځنډول سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د امریکا د یوټا ایالت شاروال په اړه لیکلي چې په پوځ کې هم خدمت کاوه او په افغانستان کې د هغه افغان سرتیري په لاس وژل سو چې د روزه برنت ټیلر د شنبه په ورځ په دزو وژل سو او یو بل امریکایي نظامي چې نوم یې نه دی خپور سوی په دې حمله کې ټپي سوی. ناټو په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو حمله کوونکی وژلی دی. مقاله لیکي د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ټیلر په 2013 کال کې د شمالي اوګدن د شاروال په توګه انتخاب سو او ټاکل سوی و په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل دندې ته ستون سي. د په عراق کې د امریکا له پوځ سره دوه دورې خدمت کړي وو او دای په افغانستان کې د خدمت دوهمه دوره وه چې تر بشپړېدو مخکې یې ووژل سو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي، حکومت باید د ژمي په موسم کې له بېوزلو خلکو سره د یخې هوا په مقابل کې او همداراز د خوراکي توکو مرسته وکړي. ملا میراجان د فرا ولایت څخه لیکي، موږ ټول له ولسمشر اشرف غنی څخه د فرا ولایت د بخش آباد بند غواړو. شکیب سادات لیکي چې د زابل ولایت په زابل ولایت کې بیلابیلې مخابراتي شبکې په مختلفو پلمو د مشتریانو له کریډټ څخه اغلا کوي. هیله ده چې مسؤول کسان ځانونه ناګومانه او بې ګناه ونه بولي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د څوارلس پاسو ښوونکو لپاره د لیسانس زمینه باید برابره کړي او په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. په اوسني معاش د یوه کور ګزاره نه کیږي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام اوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوی مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړی.
متاسفانه چې دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هیڅ توجه نه ورته کړي. ګوره
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینې، هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالص مینا ده، بیل دي چې څو غړي به هیڅ چپټند نه دی نوښتا چې ته مجبور یې چې د مینې دی سر سلطان لپاره به څه کوي، هیڅ نه دی ویلي.
په فنکار برخه کې لازوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدل یو.
مسلمان ما منن کے دا قرآن ما دلوی اللہ بندہ ما منن کے دا حغی ما دا فوری نا پیدای ما بچے
پزر پانا کی با لنڈ کیسا مور او لیو واوری
تا پدا سی قوم کی پیدا شبایی چی بی ٹوپا کا یہ گزارا نکی گی دوی پخبلا خادی کی ٹوپاک شریک وی.
پا ادب جام کی با دا پختو ادبی تاریخ دا منزنے دوری شاعر علی محمد مخلص احوال واوری.
دا وحدت پا مثال بیخ کسرت خاخونا دی و میوه پخا او دا بل خانده.
او پا ورخمین خیال کی با دا کک او زرینی منظومی 15 سرود واوری.
دا جواندون چخم یو مخ زرگه تور ده، ما دا جنگ پا باتو مننگا و گوره، ما تنوم د خزه ما اخلا پر جبه، زد خپل روح په توپان که داسی گیریم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د اکتوبر 1 د پښتو ادب د اسمان د دوو ځلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینې 9 تلین او د انقلابی شاعر ملنګ جان د مړینې 6 تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوند دی. نوموړی د محمد امین خان زوی، په 1913 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په 1 په آسترالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې ترسره کړې او د لوړو زده کړو لپاره پېښور ته تللی. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړي او منځنۍ زده کړې د فارورډ سکول اینډ کالج تعلیمي موسسې کې ترسره کړې دي. خغلی رسول امین د لوړو زده کړو لپاره په 1909 کال د پېښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لومړی لیسانس او بیا یې په 1915 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد، د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. د پښتو ژبې ولسی شاعر ارواښاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی و، د پښتو ژبې د وطن پالا، پښتون پالا او ریالست شاعر په توګه یادولی شو. څو چې د وطن پالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر څو چې پښتو او پښتانه ژوندي وي، ملنګ جان د دغه تلپاتو وطني ترانو او بیساره حماسو خلقون کې شاعر به هم ژوندی وي، یادیږي به او نمانځنه به کیږي. د رادیوي مجلې نننۍ غنا د ارواښاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر ارواښاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کوو او پیل د ارواښاد ملنګ جان په دغو بیتونو کوو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما خټلم د کړي د غیرت په وبو به همتی لازمه نه د زما لشان سره، د وطن مینه میرودلې د مور په شیدو، اوس یې خدمت ته يم حاضر لټینګ ایمان سره، د غیرت توره می نیولې د پخپلو وګو، د سربازۍ میدان لوړم توره لزان سره، روح می په تن کې اسوده وي استقلال سره، زما زوانی ډول کوي د پښتونواله سره. اوس لا نوری جبار خیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مین وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي. د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په وروستیو وختونو کې د نړۍ د 950 اسلامي هیوادونو د 1950 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالت او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. د ننګرهار په یو تاریخي غونډې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوې. د سبزآباد غونډې د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغونپوهانو د څرګندونو له مخې د زاړه ښار یوه برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغې غونډې او په هغې کې د پاتې شوو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغونپوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او رایستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان محمد رسول باوري د جلال آباد ښار د سبزآباد په تاریخي غونډې کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا ښایي د سبزآباد په غونډې کې زموږ د لرغون پوهانو کیندنې کلونه کلونه دوام ومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لرغون پوهانو کیندنې به دوه میاشتې دوام ومومي. په غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغوني آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له 3 تر 10 مترو ژوروالي څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودنی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت ترلاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکونکو د غزنی ښار د بازازۍ په سیمه کې د کثافاتو د یو کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو دوه قلمه یې غلا شوي او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوي دي. دغه منارونو حالت ورځ تر بلې خرابیږي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا ستونزه مني، خو وایي چې ډیر ژر به د دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راتاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وایي د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوی دی. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې له منځه ولاړ سي. مرتضی وردګن وراندړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته ښه اړه ولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي ابدات وي چې له بده مرغه هیڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هیڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هیڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، اوس بیرته ګډ شوي دي. بس همداسې پاته دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الکان لوبې پکې کوي، تریاکیان ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزه مني، خو وایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي.
د منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5.5 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارونه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم شوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه د یو مینار چې د تقریبا 25 متره ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسو نه، هغه 40 متره ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم، اوس کندا ډېر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنیدار 155 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي ځکه چې دا تاریخي آثار دي، او دا خو زموږ د وطن یو ډېر یعنی داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماري او تروسم پی سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. نو دا ماته جالب ده. په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته شي نه و، دی څنګه دا جای ورته انتخاب کړی، داسې جای چې په ښار ټول ته ښکاری.
بریالی جلال زی او جمیل وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډېر مهم اړخ دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت د اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي دا یو ډېر ښه اقتصادي سرچینه کېدای شي. غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راشي. بله ښه خبره ده سی موږ دلته د غزنی په تاریخ، د غزنویانو په امپراتوری، په هغه پادشاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنا چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په یو کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه د پخو خښتو په داسې حال کې جوړ شوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوې ده.
مینا د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی. خای په الفاظو یې بیانول ستونزمن وي، خو مینه له هنر او تخلیق سره ځانګړې او مستقیم اړیکه لري. دا چې دا اړیکه څه ډول پاللې او غښتلې کولای شو، په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پری خبرې کړي.
هنر جاج
استاد، اکثر خلکو سره پوښتنه هم دی او موږ یې اورم، د مینه یعنی څه؟
مینه یو لغت څخه ده چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ده، ځکه مینه هر ډول تعریف چې ورته غوره کړي هغه تعریف ماتوي، ځکه چې مینه نه تمامه ده. ټوله هستی چې زه ګورم د مینې تجسم یې ګورم. شپه چې که په بام پروت وم، کله چې اسمان ته ګورم، نو ټول ستوري راته د یوې ازلي و ابدي مینې ژوندی تجسم ښکاري. کله چې په پسرلي کې د سیند خواته ځم، د سیند نغمه اورم، نو دا راته د مینې تجسم شي. کله چې د یو شپون شاته د پسو د وریو رمه ګورم او د اوبوی بې متنه موسیقي اورم، دا راته د مینې یو تجسم شي. هرې خواته موږ او تاسې چې هر چیرته ځو و هرې خواته اوړو، موږ کولی شو چې د مینې ژوندي ژوندي تعریفونه واورو، ځکه نه ستونزمنه ده. خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونی عارف ته ربازار ترس میږي، ده یو ډېر جالب تعریف رانه کړی دی. مینې دی وایي مینه د مینې ورکړه، مینه د مینې ورکړه ده. دی وایي د دې لپاره چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه. او رښتیا هم دا خبره کله چې زه کوم چې دې په خاطر چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه، شاید ډېر کسان وایي ورور دغه باندې خو زم پوهېږم، دا خبره خو ما هم کولی شوه، ته خجالت نه باسې، دا 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 ما ویل ته به خدا څه زوروره خبره وکړي. خو راسه دا د حقیقت د حقیقت زده کړه چې انسان ته ستونزمنه سوې ده، ځکه دا دی چې انسان حقیقت ذهني کړی ده. کنی قد دوم را ساده ده گوری مراسی دی هستی چکتم تا ما ته دی کم ضرورت لمخی دی کم مجبوریت لمخی دی کم امر و پرمان لمخی جوند راک محبوب شا محبوب تای دی کمی علتی ها دی کم ضرورت لمخی جوند ورک دا دی ادبیات استادی ورک را دا پوهی ورک چه علتی ها لری طول دنیا دی پا خدای کنمی هیچ دی نوی به خدای بسیماشی گوره یو مخ مینه ده یو مخ خالص مینه ده بیل دی چه چه وغوار دی هیچ چه پتنده ندی نوشته چه تا مجبوره چه دی مینه دی سر سلطان لپاره با چه کبی هیچ ندی ویره ولی زکر منگه تا دوم را زدی را کرده ده دی منگه فردیت دوم را زل ولی ده او دی منگه فردیت دون ارزخت وار کرده ده چه نه منگه باید خپل دغی ویخی تا ورسیو چه منگه باید مینه وکرو زکا زد منی یه جوانده چلیم نو دغا چلی باید چو وی پا دغا چلی که باید چشی خکولا ولی دلسی لدغا چلی نه باید دی کمی دی ساز علی نغمه پورتشی پراتل منی نه بل هیچ که نشته زکا دا چه زوایم چه منی هنی دی منی ورکم
مستر بختنه دلت دادا اصاده چه منی او هنر دلوی ترمنز اړیکه څنګه قائمی دهش
گوری هنر تاریپو پسی بیا هم نمکر خودی هنر لپاره یا پو هنری اثر که هر چوک چی یا سلطوی اغدا ده چی تازواله ده یه تازوالی خلق یه تازوالی پنزول پرا تلمینی نه هیچی کار نسی که یه و کوچانه پیغله چی شایدم علب و بای نویزده فقط جبه دی معویره جبه ازده ده طول عمره هم دی اوخ پشا یا دی اوخ پشه یا پی دی وره پرمو پشه پتا که ترسوه خواهد سه چه دی لنده پا نامو منگه ترپلیه خی دی دنیا اکادومیک شاعران مثال نسی برانده که وله او دی دا کم انرژی ده چه پا دی لنده و اوخ تاله تا پرا تلمینه نبل هیچ چه نه مینا دی تخلیق لپاره خام ماده ده مینا هر چوک لاری که شمس مولانا نوی پیدا کرده شاید شمس با پت پاتی و خو که مولانا شمس ندرلو دلی مولانا با یو مدرسو مدرس پاتی و پزرها و شاگردان بایدرلو دل او نور با حس نو خو حق مرک حق ذهنی و جسمی مرگ چه مولانا دی شانس پیدا کولو سر تجربه که دته دست جوان ورک چه مولانا لزر و کلو روسته هم لزرها و کلو روسته با هم دیو جواندی متن پا توگه دیو جواندی شعر پا توگه دی شعر دی عشق دی تازه چه غی پا توگه لسل کیگی
استاد چنگ کولشو چه پا داسی وی طولنه که چالتا مینی تا پا بده کتل کیگی او مینه حت داد مینی کلیمم خلق دیر پا شوندو نراو دی پا داخل سان شانتولنه که خپل مینه پا ادبیاتو که راخ کارا کو او دوم رلوی جرعتو کو آیا مستونزمنه بنوی؟
دیده لپاره چه هر وگری تا دا ساده سی و اسانه سی چه داخل دودیز شرم چه دیوی دودیز یعنانی پا شکل ده تا پاته ده او دای هم مجبور ده چه بل نسل تا دا امانات ولی گدیم یه بخاطر چلی دا قصر احسان ایساب تسپیکا اغدا پا هر اغا کار که چه دی بل انسان تاوان نوی تی باید ولی ونکی زه لدقی ودانی دی باندی وزم یه نسترن گلان و گل بوتا دا دلتا یه گل دا پا دی بانی اومچه این احسان زه دیتا پخواگه نظر گور ما دی دنیا کم زای ورانا کرد زه دیشپی چوالسه مسپوگوی تراوزم پیونه می نظر ارتبا
یعنی داده مینی پولی باید تعریف شی
داغه بدی که چه تاوان بزن ستون ویم داده چه انسان باید دومنی حقا چه چه ده زده غواری وی وی اظهاره که بغی که ده هیچ شرم نکنی دی مینی ترلاسه کول دی مینی پا کولو که دی چه مینی دی وکر مینی در ترا گردی نو منگا چه هر یو مینی غوارو باید دقی قایده تا قاره کیم دو او دا قایده خدایی ده زکنو زه دې باندې ډېر ټینګار کوم. د مینا اکاډمي په بحثونو کې ډېره دا خبره ځي چې مینه وکړئ چې مینه ترلاسه کړئ.
ډېره مننه. خیر ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوري زبنه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندرې خوښي کړي دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري هلو ځلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قرآن ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا غے ما دا فورے نہ پیدا اے ما بچے دا ہوائے ما
دا سمر قیمتی ما
علی بابا خان تاسی دیو زوان و نرمن پا توگا میدان تراواتی او پا لگ وقت که مو پا بازو کو او ریدون کو بندی زانو منلو ده دراز پسکی ده
کم یو فن چی کی گی یو فن سر فکر یو زیشی نو آقا فن یو پا دوش لکا جدت هر یو فن که چی جدت راشی نو آقا دیر خلق وخی و جلو نگتی یو کار خدا ده چی ما پا موسیقی که جدت را پیدا کرده دوی ما خبر ده چی ما سر یو فکر ده لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو لوال فکر لدی ها فکر ده چا فکر ده ده باچا خان فکر ده ده انقلاب فکر ده و ده فکر بانده زراغ لل او ما ده آغا خلق و جلو نو گتل چی کم خلق ده پختو موسیقی نیداده کرده زکر چی پختو موسیقی هم یو ردم ده هم یو ټونیو او دغه خلق او ردل خلق ته تنشیو پختو موسیقي ډیره پخکته روانه ما داسي انداز روچت کړلو چې هغه انداز په لومبي ځل پختنو او ردل
داسي د جدت خبره کوي. واقعیت دا دی چې ستاسي سندري ستاسي هنر له جدت او نویواله نه ډک دی. په لومبي ځل زدته متوجي کېږم یا بازو قوریدون کې دې ته متوجي کېږي چې د شرقي او غربي موسیقي د ګډ امتزاج سره سوپینه رنگونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه به خام خاداسې څه کوي چې هغه چانې وي کړې. نو زه هم یو انسان یم زم سندره اورم نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شوم دا خلک به ته څومره تنګي چې زه سو فالو کوم. علي عظمت یو لوی راک آرټسټ هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډېر ښکلی انداز سره کمالات کړي دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې مونږ که داسې وو که چې راک اینډ رول سره صوفي او ځای تا به څنګه جانډرې جوړېږي لکه د موسیقۍ ډېر زیات شاخونه دي ډېرې لارې دي لکه صوفي بله یوه لاره ده او راک اینډ رول یوه بله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتو موزیک انډسټری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یې خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتو موزیک انډسټری کې چا هم نه و کړی. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وه خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی او پنجاب کې ډېر کار شوی او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي. باید کما ته خلک وو چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي او ما څوک کاپی کړي نه دي.
علی بابا خان ستاسی نما په یو مرکه کې اوریدلی وو چې تاسی د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسی سندره ویلې وه او داغه د سیټ اپ لپاره تاسی سره روپۍ نه وي پیسې در سره نه وي او تاسی خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو پی جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستوی سو سندری چې تاسو راغلی لکه هوره ده بس هوره ده تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کومه تاسو اوریدلې چې علی بابا خان په 2014 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي نو ما ټوپک خرچ کړو مده هم خبره کړې و چې یو لخت زما لپټاپ بل د لخت زما د خوخه ټوپک ما سره به مې وی چې فن د ټولن لوي شوق ته نو ما لپټاپ زکه خرڅ نکړلو چې زما تعلیم ضروری و نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کوم په دې باندې موسیقي شروع کوم نو ما ټوپک خرڅ کو او باغې مړوم به سندره جوړ کړل آڈیو ویڈیو بے تصدا خبر او کچ پخیال کے دے دخ کلی جنت ہو رہا او ہو رہا او بس لاس تا جون دو ان زدا تو رہا پدی حقیقت مانو کی لکن روپے مسرب رازی زپ موسیقی کی ندا چانا مرستا ما کڑے دا او نتے غوالم زکا چ زدا نہ وس نرم چ ز بختو موسیقی کی سلت دیر کارو کم زما سیٹ اپ دے انداز دے چی کم مسرا ہمکاران دے زما ملگری دے منگ یو ٹیم ورک کار کو چ دا ہی ٹول خرچ ز برداشت کو مصرف کی یہ خرچی کی خو بس سلک دیر وس لرو چ بس وسم ختم شینو بس ما دے پختو چ کم خدمت تے اخو با کز ٹول عمر کم نو ختم منشی خو کہ مجبورے دے پیسو دا وجہ پاتی دا پختو صرف زمانہ دا تے ہر افغان بچی دا تے ہر پختون دا نو بس بہتی پویشا او کاری پویشا
علی بابا خان ستا سے احساس دا پختو پوڑان دی دا پختنو پوڑان دی دیر عالی دے او زورت دا قدر بستر گا گورم کدا را تا ہوئی چی تاسی دا مسلک للحاظا یو انجینری ماسترین کڑی دا او اسمو پی ایچ ڈی تا پکی مٹی رن گختی ورسرا دسی تجارت ہم کے او موسیقی تا ہم تاسی کافی وقت ور کڑے دے دغا درے والا تقریباً متضاد سنپون دی دا دی سنگ پا خپل مزاج کی جوڑ را اوڑی سرا
کز سندرغاڑ ایما نوزیو انسان ہم ایما کور لرم یار دوست لرم نو دغا سیزونو دا پارا بخام خوا تب منڈا ترڑا ہم کے تب کاروبار ہم کے تجارت بم کے تب پیسے پیدا کے مشکل شی زکا جی یو طرف تا شوق و یو طرف تا پیسے منڈا شی دیر اگران شی خوبیا ہم منج کی زکا جی موسیقی تا ہر ٹائم انسان موڈ کی نوی موسیقی یو موڈ گواری چی کنا موڈ کے رازم نو بس کار پر ادم رازم موسیقی کو ہم ما پا فکر دادا چی موسیقی ہم ڈیرا زیادہ ضروری دا خو زندگی بہ ہم تیرے نو زندگی جی تیرے نو خام خام منڈا تڑا بہ ہم کے نو باید کہ انسان بہ ڈیر ہم یو شوق لری خو غب زندگی تیرا ول دا پارا یا دا خپل شوق پورا کول دا پارا دا شوق ضرورتو نا را پیدا کی چا شوق پہ پورش او سبق وائل چی کم دی دا وسر گران دی الحمدللہ ما دا سی برخی پورا کڑی دی چی اس ما تا پکی دانا پرابلم نشتا نو سبق وائل ما دا خبر کول چی کم برخی ضروری بھی نو موسیقی سری سری پورا کڑی دی اس تجارت تا زیادت و اخوار کوم اور موسیقی تا زیادت و اخوار کوم اور موسیقی خود موڈ سیز دے چی کلم موڈی نو کاؤم
خان تاسی دخپلو خبرو پا پیل کی ہوئے دی چی پدری سلورو نورو سندرو باندکار کے او کی دیشی چی دا راتنون کو سندرو نا یو لگا زمزم کی
آدم آخ پا کفرستان کی تو بگار اس طرح گرزم دا پہر طرف پتا کی سلا چار استر گی گرزم ستا دماغ پا کفرستان کی تو بگار استر گی گرزم
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محیب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلي هنري انداز د ټولنې ناخوالې را برسېره کړي. هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړی او د راتلونکي په اړه خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي زغم یو لنډه کیسه دراوروي.
اول آواز چې مې واورید خپل ژړا مې وا بیا د مبارک مبارک غږونو شور جوړ کړ. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې درنو غږونو ولړزولم. هغې پرښتې چې له بلې دنیا را سره راغلې وه زما په سر باندې لاس را تېر کړ. لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې. ویې ویل مه وېرېږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي. پلار دی، نیکه دی، ترونه دی، ټول ستا په راتګ ډیر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشحاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ ویې ویل ته په داسې قوم کې پیدا شوی یې چې بې ټوپکه یې ګزاره نه کیږي. دوی په خپله خادي کې ټوپک شریکوي خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زه لا حیران شوم، ومې پوښتل ولې؟ پرښتې او سیلی وکیښ. ځواب یې راکړ، ستا قوم بدیدار قوم دی، دلته هر څوک دښمن لري، له نورو قومونو سره یې بدی وي، له تربورانو سره یې دښمنی وي، او که د دښمنۍ لپاره بل څوک ورته پیدا نشي نو له خپلو ورونو سره ورانیږي. وګوره اوس دې ترونه ستا په زیږیدو خوشحالي کوي، خو چې لوی شوي د میراث په سر به در سره جنګونه کوي. زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم، خو په رښتیا وویل اوس ځان مه پازابوه، آرام وکړه، قرار قرار چې لوی شي په هر څه به پوه شي. بله ورځ زموږ په کور کې ډیر خلک راټول شوي وو، د ډول درازه پورته وه، خلکو اتڼونه کول. پرښته مې خوشحاله نه ښکارېده، څو شېبې داسې راته کتل لکه زړه چې یې راباندې وسوسېږي. بیا یې وویل زه در نه ځم. پوښتنه مې وکړه چیرته؟ زه بیرته بلې دنیا ته ځم، دلته د وینو بوی دی، هلته په انګړ کې یې پسونه حلال کړي دي، نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. ومې ویل تا خو ویل چې را سره اوسېږي به، ما به له خطرونو ساتي. پرښتې وویل هو ویلی مو، خو چیرته چې وینه تویې شي زه هلته اوسېدلی نه شم، زه له وینو کرکه لرم، زه وینې ته نه شم کتلی، خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل، پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لورې والوته. ما ورپسې چیغه کړه، ما چاته پرېږدې؟ مخ یې راواړاوه. ویې ویل مور ته دې پرېږدم، میندې پرښتې وي، خو ګوره دا به په یاد ساتې، داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. پرښته لاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي هېره شوه، کلونه تیر شول، ژڼی شوم. شپږ میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دعوا وه، زموږ په ځمکه یې دعوا کړې وه. درې یمان راسره ستړي شول، هره جمعه به سپینګیري راتلل، جرګه به یې کوله چې زموږ په منځ کې لانجه غوڅه. هره جمعه به مو یو په څه حلالاوه، درې یمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې راوښودلې، خو تره مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و، زه یوازې وم، د تره زامن مې پنځه. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو، دا چې راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل دا پلې ته په خپلو زامنو باندې نازېږي، ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل ادې پرېږده چې وبایي دې کې، نو څه خبره ده؟ د مور ژړا زور واخیسته. ویې ویل خدایه، یو زوی دې راکړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور وویل که دې پلار دلته وای اوس به یې وختې دا پلې ته بوره کړې وای، خو تا کې غیرت نشته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل دې کې، نو څه بې غیرتي ده؟ ویې ویل څنګه بې غیرتي نه ده، چې په مور غیرت ونه کړې نو په چا به یې وکړې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل ښه نو ته راته ووایه زه څه وکړم. مور مې په سرو سترګو پورته راوکتل. ویې ویل که غیرت لري خو ټوپک راواخله، یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ شي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ په غاړه ناست وو، د ماښام اودسونه یې کول. پنځه ډزې راسره وو، پنځه واړه مې وویشتل. په خپله مې په آس باندې پښه واړوله. نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله چې څنګه یې ولیدم، په سینې پورې یې ولګولم، پر تندي باندې یې ښکل کړم. وای وای آفرین زویه. انقلاب شو، نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول. مور راته وویل وطن داسې دی لکه مور. په ما خو دې غیرت وکړ، اوس به په خپل وطن غیرت کوي. بې حسابه قتلونه مې وکړل، څوک مې په چړو حلال کړل، څوک مې په مرمۍ وویشتل، په چا باندې مې بم واچاوه. نه مې اسیر پرېښود، نه تسلیمې. د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېم. د جنازې په وخت کې مې په سر باندې پرېښته ولیده، ومې پېژندله په خپله وه. هماغه زما پرښته وه، خو تنده یې تریو و، پریشانه ښکارېده، مخ یې ګونځې ګونځې و. زړه شوی وه لکه زلیخا چې د یوسف په ارمان کې سر سپین کړی و. هغه مهربانه نظر یې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی و، اوس نه و ورپاتې. زه مسکی شوم. ومې ویل څومره ښه شو چې ته راغلې، ما دومره عمر ګمان کاوه یو شی مې ورک کړی دی، خو نه پوهېدم هغه شی څه دی. اوس مې چې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې. پرښتې هیڅ ونه ویل، همداسې په کنګلو سترګو یې راته لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما تمه لرله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم، خو هغې داسې ونه کړل. جنازه مې وشوه، خلکو په قبر کې کېښودم، خاورې یې راباندې واړولې، تپه تیاره شوه. پرښته ډیوه په لاس کې راغله، په څنګ کې خاورینه میرمن روانه وه. د خاورینې میرمنې مخ او تندی هم د پرښتې په شان ګونځې وو. پوښتنه مې وکړه، دا څوک ده؟ پرښتې وویل، دا د وطن مور ده. خوشحاله شوم. ځان سره مې وویل، اوس به مې ونازوي. ما د دې لپاره ډېر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه پرښته غمجنه وه، نه یې مسل نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ شو. ورته مې وویل، و مورې ته ولې خپه یې؟ ما وګوره، ستا لپاره مې څومره وینې تویې کړې، څومره کسان مې درته ووژل، او ته لا خوشحاله نه یې؟ د هغې له سترګو دوه څاڅکي اوښکې راووتې. د مخ په ګونځو کې یې ښکته راغلې، خو داسې ژر سره ورکې شوې لکه شګلنه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی. بیا مې وویل، ادې تا ته وایم، ته ولې داسې وچه یې؟ ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي. د خاورینه ادې خوله په کراره خلاصه شوه. په آرام غږ یې وویل، بچیه زه مور یم، لیونه یم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي ادب پوهانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علی محمد مخلص د روحانی دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تیر شوی دی. د حلنامې تر میندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی. چا به ویل چې درزانی او ملا عمر رور دی، او چا بیا علی محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی. علی محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی، د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی. علی محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی. علی محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه وو. علی محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه وو. حلامه یې د هغه او نورو دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړی قلمي نسخه وه سره له تصحیح ولیکله، او څه نور معلومات هم ورزیات کړل، لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د ده له خوا ورزیات شوي دي، او په دې باب پخپله د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي: د دینه پس فقیر ناچیز عاجز علی محمد زوی د بابکر کندهاری چې د بایزید انصاری د خاندان مرید او خادم دی، عرض کوي چې بعضی دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو، د فقیر ته وویل چې د پیر روخان په حلنامه کې د زمانې د تیرېدو او واقعاتو د بدلیدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی، او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره شوي وو ذکر پکې نشته. ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعاتو صحت او اضافه وشي. د هغو په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کیښوده، او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مې له چا نه اورېدلي وو په ډېره ساده ژبه کې مې ولیکل چې زده کوونکي پرې اسانه پوه شي. دوی لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو. علی محمد په هند کې د میارو خان مسیر رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده، او حلنامه یې هلته لیکلې او تصحیح کړې ده. علی محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود. د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده، د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده، او د شاه جهان پاچا په وخت کې زه ورځنې رسخت شوم او اوډیسی ته د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم. د ده څه ژوند په دکن کې هم تیر شوی دی. د ده ژوند تر 1098 هجري پورې څرګند دی، ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکلې ده. مخلص د یوه بشپړ دیوان خاوند دی. د ده دیوان د پېښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. خو ګوریدونکو، دا هم د علی محمد مخلص د شعر یوه نمونه: دا وحدت مثال وبه کثرت پری بخش، دا وحدت مثال وبه کثرت پری بخش، دغه بخش په څو رنګ په څو نام دی، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خا خونه، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خا خونه، د یو میوه پخا او د بل خامده، د یو میوه پخا او د بل خامده.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مواوري دل چې کک حیران دي چې د ساکانو یو پیغله او خایسته مشره څنګه داسې هوخیار او با منطقه ده. زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي. دا چې په 15 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
پپا خدا د مانی تالار روخانه لا د کک او ملکی ترمنځ شور دی. زرینه لا حڅوی اتل جګړې ته چې خپل ګرز سره پیلان او تقیامت شي، چې ساتون کې ساکستان کې د لوی بند شي، خیل خانو سره ملګری د هیرمن شي. خود کک پزړه کې پټ قیامت جوړ دی، هم غصه دی هم خپه دی هم خوشاله. عجیبه ده هغه تیر هوډ یې مات شوی، یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه، خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي. دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړي چې دی چوپ ورته ولاړ دی. دا غږیږي د کک روح کې زورور توپان الوتی، د کک روح کې زورور توپان الوتی، په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی. یو خکلی د ژوند دوری ته بولی، خو بلخوا خامار د زد کرک ولاړ دی، خپل زندان کې د بند دوری ته بولی. استراب د کپچمار په څیر تر تاو دی، نیم تیار جهان ته ولاړ شي، کرانا ته پټ شي، ورک شي، کرا ووزی دنیا ته. زړه نازړه لپټ توپان سر را باسي، بلک قهر ملکی ته داسې وایي، هم لرزمه هم لبزمه نورستو مایم، ده غمونو او دردونو یو جهانیم. لانسان ده وفا تمه می نشته، لجوندون چخمی یو مخ زرگه تور ده. ما ده جنگ پو باتو مننگا و گوره، ما ده نوم ده خزی ما اخلا پر جبه. زد خپل روح پو توپان که داسی گیریم، چه اخته ده زان خوڑلو پشو گیریم. پت توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی، تا خپل ځان سره په جنگ یې ماړولی. بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیر یم، هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی. ښه به دا وي چې اوس ولاړه شې له مانه، زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه. ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې، غوره دا ده چې بې زیانه شې روانه. زما ساتون که به ملگری در سراشی، زما سمن به ده تر خپل زایه یوسی. ما بس خپل دنیاگی که زانت پریگ ده، تر دی دیر به سڑی تو برانه و نشی، تر دی دیر به سڑی تو برانه و نشی، حس نکم لیوان تو برات خوشی. خوزارین خپل زخمی خکار ده نگده شوا، پا مکیز ادای داس ورت بوید، نمستا سمن پکار ده نساتون کی، زه یوازی و امراغلی زم یوازی. زما و رستی خبر و آور پهلوانا، اردوان ده را روان لخپل مکانا. پا تیپسون که ده لخکرو پا چار بوخ ده، سل پیلان طول تڑلی پا زنزیر دی. زموک چارگری هر چار تا پا زیر دی. بلا میاشت که چس پوگمی ده چوار لسم شی، ده فراح پولو تا دوی رانگ دی کیگی. موگ مخه ده فراح دخته که نیسو، زموگ جگره بله هم دی زای پیلیگی. پیل افگانه پهلوانه چه تراشه، لخپل گرس سر بطندر او بریخ ناشه. تور قیامت با دی پیلانو پر لخ کرشی، دی پارتیانو لوی پرتم بدر پدرشی. دی هیرمن رانی چپی با تپی وایی، خکول پیغلی ده ساکان و بطاس تایی. بلا میاشت چه سوار لسم سپوگ میشی برا، زب دخت د فرا کیم پتما ستا بلارا پخواگو سترگو چارم ستا بلارا پخواگو سترگو چارم د ساکی پرتم لا تل ته د بلما ستا وجود کی د ساکی اتل وینا را ولی د خامخا د هیرمن مینا اوس نو زما تا په خدای سپارم گران پهلوان د ساکان قهرمان. Thank you.